رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې حال چرو جوړ به زه نظرانه یوسفزی او زامن مومند درته د دې وخت خبرونو سره او د ټولې خبرونې سره هرکلی وایو. د خبرونې په لړ کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ملګری ملتونه وایي پرون د دوشنبه په ورځ په سوریه کې د توغندیو په حملو کې د ماشومانو په ګډون 50 تنه ملکیان ووژل شول. د افغان جمهور رئیس نژدې چلاکار وایي ډاډه ده چې د طالبانو سره مستقیمې خبرې به د روانې میاشتې د آخر نه د مخه وشي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس د کالیفورنیا په ایالت کې د آسیان د ټولنې ټولو لسو غړو هیوادونو مشران ته هرکلی ووایي.
په داسې حال کې چې په شمالي ښار حلب باندې د روسیې د هوایي قواو بمباري روانه ده، د هغه اوردبن په اړه شکونه را پیدا شوي دي چې امریکا او روسیې د جمعې پورس په میونخ کې اعلان کړي. په دې هکله یو رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورېدای شئ. خو اوس خبرونه چې زامن مومند تاسو ته اوروي.
خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي د ماشومانو په شمول تقریبا 50 تنه ملکیان د توغندیو په هغو حملو کې ووژل شول چې پرون د دوشنبه په ورځ د سوریه په شمال کې په طبي مرکزونو او ښوونځیو باندې شوي وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دارنګه حملې د بین المللي قوانینو نه څرګنده سرغړونه ده. پرون د دوشنبه په ورځ دیش بستری روغتون چې بې سرحده ډاکټرانو سره مرسته کوي تباه کړل شو. په داسې حال کې چې د سوریا په شمال کې درې نور طبي مرکزونه ویجاړ شول. د غانو په قول چې د سوریا د رژیم د قواو په خلاف جنگي دغه طبي مرکزونه د رژیم په هوایي حملو کې ویجاړ شوي دي. د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د اوربند د عملی کېدو په باره کې د مشتن اعلان شوی سفر وکړ چې په دې هفته کې پیل کیږي. خاص استازي سټیفن د مستورا پروند د شنبه په ورځ په تخت د مشت ورسید چې توقع ده د سوریا د حکومت د چارواکو سره لیدل کېتنه وکړي. د نړۍ قدرتونو تیر هفته موافقه وکړه چې دغه جنجال د نور پای ته ورسیږي او ټاکل شوی ده چې اوربند د جمعې په ورځ اټین شي او هغو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي چې ډیر سخت ضرورت ورته لري. د اوربند معنی دا ده چې د سولې بین المللي خبرې ممکن کړي چې د دې میاشتې په سر کې د ژنیو د درو ورځو خبرو نه وروسته ګډې وډې شوي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو پرون د دوشنبه په ورځ ویلي د هیواد به د سوریا په کوردی جنگیالیو ته اجازه ورنکړي چې د آزاد خارګوټه ونیسي. دغه خارګوټه د ترکیې د سرحد جنوب ته په 4 کیلومتره کې پروت دی. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی یو نږدې سلاکار وایي د ډاډه ده چې د طالبان سره مستقیم خبرې به د روانې میاشتې پای ته د رسیدو نه د مخه وشي. له یوې خوانه په دغه خبرو کې مخکې شرط نه دی خودل شوی. کوششونه روان دي چې د دغه غونډې په باره کې زیا وټاکل شي. په پاکستان کې د افغانستان نوی سفیر عمر زاخلوال د امریکا غږ سره په خاصه مرکه کې د اسلام آباد مثبت همکارۍ ته اشاره وکړه چې د افغان سولې لپاره به هیلي پیدا کړي دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر راتلونکو څو میاشتو کې پاکستان ته سفر کوي چې د غازو یو پروژه پرانیزي. روسي د غازو د پایپ په دې پروژه کې په میلیارډو ډالرو پانګه اچولې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال عائشه تنظیم په راپورټ کې اوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کرملین ته یو بلن لیک استولای دی چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په پاکستان کې د غازو د پایپ لاین د هغه پروژې په پرانستلو کې ګډون وکړي چې مسکو پرې میلیارډونه ډالر پنګونه کوي. ټاکل شوی چې روسیا 2.5 میلیارډ ډالر په دې پروژه کې پانګه واچوي چې ګاز د کراچۍ نه د پاکستان شمالي سیمو ته لیږدوي. د روسیې پانګونه د دې پروژې د ټول لګښت 15% کیږي. د پاکستان د ایالتونو ترمنځ د ګازو د سیستم د شرکت اجرایه رئیس مبین سوالات ویلي دي چې روسیا دغه پروژې ته د اقتصادي فرصتونو د یوې دروازې په توګه ګوري. په اوسنی وخت کې پاکستان د روسیې څخه هر کال 4 میلیونه ټنه مایع ګاز واردوي. د اقتصادي موضوعګانو خبریال خورم حسین په دې باور دی چې دا معامله نور اړخونه هم لري. هغه د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل فکر کوم چې بل ستر معامله هم په دې پروژه کې نغښتې ده چې تر سوداګرۍ زیات جیوپولیټیکي بنسټ لري. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې د منطقوي مشارکتونو په لټه کې دی چې پر متحده ایالاتو باندې خپله سخته تکیه تر یو حده بدله کړي.
دا راپورت عاشق الله در واورو. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او اوباما د جنوبی ختیځ آسیا د ټولنې آسیان ټولو لسو هیوادونو ته په تاریخي دورازانه عالی غونډه کې کوربه وي. په داسې حال کې چې د غواړي په سیمه کې د امریکا د مشرتابه رول په راتلونکو لسیزو کې قوي کړي. د امریکا مشر د آسیان د ټولنې مشران پرون د دوشنبې په ورځ د دورازانه غونډې لپاره تفریحي ځای ریچ مراش هرکلی چې دته د آسیان مهمه غونډه ویل کېږي چې پکې په سیاسي او امنیتي ستونزو خبرې کېږي. د امریکا د سترې محکمې د قاضي انټونی اسکالیا د مړینې نه 2 ورځې وروسته د هغه د ځایناستې د انتخاب لاره ډېره تیاره اخښاري او په هیواد کې دغه موضوع یو پراخ چل دی چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره په انتخاباتي مبارزه کې سیاسي تضاد پراخه شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د اسرائیل په خوانی صدر اعظم ایهود المورد پرون د دوشنبه پورس د 19 میاشتې قید لومړی ورځ و. رابرټ برګرز د بیت المقدس نه د سی رپورت را لګل دي چې زه نظرانه یوسف زئی تفصیل تاسو ته اورم. المورد د اسرائیل لومړی په خوانی صدر اعظم دی چې د بند سزا ورته شوې ده او 19 میاشتې به په بند کې تیروي. هغه تیر کال د جایداد د خرڅولو او اخیستلو په کاروبار کې د اداري فساد په تورونو باندې تورن شو. په هغه وخت کې هغه د بیت المقدس ښاروالو بندیخانه ته د تګ نه مخکې هغه په وی اعلامیه کې ویل دي چې هغه بے ګناه دی.
شاني کفر مکل وخول بیشومه شوخت شیو خسولی
کومه خسختي سره ردوم چې په رشوت اخیسته دي. په هغه باندې د یو سل ډیر شو زرو ډالرو د رشوت اخیستلو تور دی چې دغه پیسې هغه په بیت المقدس کې د اپارټمنټونو جوړولو په پروژې کې د خلکو نه اخیسته وي. هغه دا منلی دا چې سهوا ترنه شوې ده. خدای نه دی منلی چې کوم جنایت تر سره کړی دی. هغه وایي
בלב כבד מאוד אני מקבל על עצמי את גזר הדין. אין אדם העומד מעל החוק. למרות שלדעתי לא יהיו בעלות אופי כלי. זה דרס זה
בחושני או חפה זרמנם. זה כשי קרון בעת דה הרצה לפער יושנוי או זה דה קרון דרנאווי קום. د دې نمخ کې هم اسرایلی چارواکو په بند کې وخت تیر کړی دی. خو المرد لومړنی صدر اعظم دی چې دومره اوږد بند به تیروي. د دې مخ کې اسرایلی جمهور رئیس موشی کاتسو د ویخزه سره د جنسی تیری په تور وکاله بند سزا ختلی و او غوس په بند کې دی. دغه معاملې د خلکو په حکومت باندې باور ته ضربه رسولې ده. هغوی اوس دا فکر کوي چې د دوی منتخب سیاسي مشران رشوت خوره او خائنان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې په شمالي خار حل باندې د روسیې د هوایي قواو بمباري روانه ده، د هغه اوربند په اړه شکونه راپیدا شوي دي چې امریکا او روسیې د جمعې په ورځ په میونخ کې اعلان کړ. په موکړې په لندن کې د امریکا غږ د خبریال هنري ریج ول رپورټ ته چې سید سلیمان شاه بیدر ته در واوروي.
څارون کې په دې اړه شکمندي او وایي چې د سوری رژیم چې روسیا او ایران تر شا ولړ دي او نظامی ملاتړ کوي شاید چې دغه اوربند موافقینا به زیاته ګټه واخلي. ټول خبره اوس د نړۍ د سترو قدرتونو په منځ کې هغه جیوپولیټیک ستراتیژي ده چې دا وخت په سوریه کې لوبول کیږي.
After 5 years of war and close to half
the pura pinzo kalun jang aw da barabar nimilunu wagulo do jal ke do nusta wasiyato kamzori hila rapaida shwi shay chi pasuri ke ba qatlam aw da insanano qasabi udrawul shi da rawan jagro da khatmawlo paada do rusi aw america tarmans muafiqa da mazahida yalat kharij wazir jan keri da yu matbasi conference pa dauran ke elan kra
a nationwide cessation of hostilities
جان کیری وای چې موږ موافقه کړې ده چې د یوې هفتې په موده کې به په ټول ملک کې جنگ پای ته رسیږي. همدا زموږ هدف دی او دا یو غټ کار دی. ټولې خواوې اراده او نیت لري چې دغه هدف د لاسته راوړلو لپاره په پوره سرعت پرمختګ وشي. مګر د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف چې جان کیری سره یو ځای ولاړو په دې خبره زیات زور واچو چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اوس هم ځینې اختلافات نه دي حل شوي. هغه په روسي ژبه وویل
کلوچویم یولایتسه налаживание прямых контактов
ټولو مهمه خبره دا ده چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف او د روسي د پاوست ترمنځ مستقیم تماسونه موجوده. د روسي پاوست دا غوښنه د سوریه د مشروع حکومت په بلنه او دعوت حل تللې او جنگي د یونایټیډ سرویسز انسټیټیوټ کارن وان هپل وای
The Russian pattern is they have not been sincere about any
The Soviet regime aw Russi jet alutoku da Bashar al-Assad tul waslawal mukhalifan yow shan panakh kai Russi ba matawatir dawal chal nakar akhste de aw da sul da muzakirat sar chandan mukhlisana alaqan ladi har zali che po Soviet ki da rog jul la para muzakirat pilkigi Russia la moqina pa istifada pa mukhalifan bandi hawai bombari che takai farshi aw khoshai bamun pre gorzai
دونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږ خبرونه اوري. په روسیه کې ډیرو اقتصادي ستونزو په میلیونو خلک غربت ته نږدې کړی دي، چې هلته اوس خلک نشي کولای چې د اساسي ضرورت شیان واخلي. د امریکا غږ خبریال ډینیل شرف موږ ته په دې باب یو داسې رپورټ را لېږلی دی چې خلاصه یې تاسو ته اورولی کیږي.
په مسکو کې د نجات د اردو د خوروا په وی وړو کې آشپزخانه کې ډیر لږی خلک راغونډ شوي او ډوډۍ خوري. رپورټونه وایي د تیر کال وروسته کله چې په هغه ملک کې د خوراکي موادو د جامو او د نورو ضروري شیانو قیمتونه جګ شول، نو د 100 میلیون نه د زیاتو خلکو د ژوند اندازه د غربت درجې ته ورسیده. مګر د روسیې مقامات وایي چې په شرابو اخته کېدل غربت نه دی، بلکې د شرابو د لاسه دلته په روسیې کې ډیر خلک بې کوره شوي دي. په مسکو کې د اجتماعي خدماتو د دفتر مرستیال اندری پیتی یاکوف په دې باب وایي:
люди, у которых даже самый низкий уровень дохода, они получают социальные выплаты.
هغه خلک چې عاید کم دی، د هغوی سره دولت دومره مالی مرسته کوي چې حد اقل گزاره پرې کیږي. نو همدا علت دی چې د روسیې اتباع د بیکورۍ نه نجات پیدا کوي، او دا چې د خلکو عاید کم دی هغه د دې علت یا دلیل نه دی چې ګوندې خلک دې کور نه د لاسه ورکړي. مګر هلته په روسیې کې ډیر مهاجر کارګر هم شته دی چې نشي کولای کارونه پیدا کړي. د نجات د اردو د بې کوره شو خلکو سره د مرستې د پروګرام امیر رحمان قلوف وایي:
они не нашли возможности заработать для своей жизни дома.
هغوی دلته راځي ځکه چې په کور کې کار نه لري، نو بیا بیرته ځکه نه ځي ځکه چې د هغوی د کورنۍ غړي د دوی نه د عاید تمه لري. هغوی په دې شرمیږي چې خالي لاسونه بیرته کور ته لاړ شي. په روسیه کې ډېر داسې کمپنۍ شته چې کارونه لکړي، او ډېر روسانه د بیکاری د خطر سره مخامخ کړي دي. د برق یو انجینیر ولادیمیر زکاروف چې کور نه لري او خپې هم زخمی ده، د کومک تمه لري. هغه وایي:
потом мне получилось так, что работы нету, жилье.
کار نشته ده، نو کومې باید کور کرایه ورکړو. ما ته چا مشوره راکړه چې د مرکز ته راشم. دغه کسان راته ویلي وو چې دا مرکز به زما سره حد اقل د لږ وخت لپاره مرسته وکړي. په مسکو کې د 2009 کال راهیسې د اجتماعي خدماتو د ادارې واګنونه په لارو کوڅو کې په بیکوره شو خلکو پسې ګرځي چې مرسته ورسره وکړي، او اوس تقریبا په 150 واګنونو کې د دغې ادارې خلک د محتاجو خلکو سره د نورو مرستو نه علاوه طبي مرستې هم کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د واشنگتن پوسټ رسپانې د فروری 14 په افغانستان کې د امریکایي قواوو ناټو د عمومي کمانډان جنرال جان کمپل له قوله چې د ماموریت مودې پای ته رسیدلې ده، رپورت ورکړی دی چې د بدلیدونکو امنیتي شرایطو له وجې نه یوازې ده چې امریکا بلکې ټوله نړیواله ټولنه د افغانستان سره د اوږدې مودې ژمنو خبره کوي او ائتلافي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د جنرال کیمبل د دغه ورستیو سرګندونو په باب په کابل کې د کارپوه فضل ربی حقبین سره مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته دراورو.
د واشنگتن پوسټ د ورسپانې د یو ریپورت په اساس باندې چې د فروری په 14 نیټه خپور کړی دی، د جمهور رئیس اوباما د پخوانی پلان برخلاف به امریکایي عسکر د ډېرې زیاتې مودې پورې په افغانستان کې پاتې شرایط بدل شوي دي. دغه د جنگ ساحه به په راتلونکو څو میاشتو کې پراخه شي د پسرلي پر رسېدو سره، او که د سولې او روغې جوړې څه امید شته.
ټول اکثره اوس په دې عقیده دي چې هر څه کې خپل متحده ایالات کوي.
بلې،
اوس نور په دې نظر نه دي چې دلته د جنگ د مخالفینو دی وجه نه ده، او ډېر په دې نظر باندې دي چې دلته د امریکا کوم پلان چې د هغه چاته معلوم نه ده، کوم اهداف په تورنامه کې لري، د هغه د تعقیب د خاطر دوی د حالات هم په خپل نه پترخوي. د صلح خبرې کله چې را پیرا کیږي، را نږدې کیږي، یو بلا نه یو بلا به ورته را پیدا کیږي. نو اوس کله چې د سول خبرې بیا را پسیره شولې، او داسې امیدواري و چې دا ورې به دا خبرې لږ په جدیت سره شروع کیږي او طرفین به مذاکرې میز ته سره کینی، متاسفانه چې حالات بیا بدلیږي. او اصلا ټول مشکل دا ده چې اوس عوام خلکو نه لاره ورکه ده چې موږ څه وکړو. نور د دوی دغه د تحمل او د صبر او حوصله کاسه ډکه ده، او لورې له دوی نه مرک ده. وینو موږ او تاسې دغه کوم چې اوس اروپا ته ځوانان تښتي سره له دې چې مرګ په سترګو ویني، مګر بیا هم دا قبلوي چې ووځي د وطن نه. نه تنها ځوانان، نن سبا ډېر داسې کسان دي چې فامیلی په تلاش کې دي. وینو چې هغه ماشومان چې د تصمیم قوه نه لري، هغه بیچارهګان هم د دغو تصامیمو قرباني ګرځي.
مننه حقبین صاحب. د دې ریپورت لیکونکي ټیم کریګ دا وایي چې جنرال کیمپل په خپل وروستي مطبوعاتي کانفرنس کې دا خبره په پوره تاکید وکړه چې په راتلونکي کال کې به د متحده ایالاتو او د نړیوالو انډیوالانو مهم کار دی چې د افغانستان ملي پوځ او امنیتي قواوې وروزي. 15 میلیارد ډالر د تیرو 15 کلونو په دوران کې د افغانستان په پاوزه امنیتي قواو باندې مصرف شوې دي. که دغه روزنه په دې 15 کلونو کې حاصل نه شي، په یو کال کې به څنګه حاصل شي؟
په هیڅ وجه به دا روزنه په کوم شکل سره چې توقع کېدل او توقع کېږي حاصل نه شي. بالکل دې سره زه موافق یم. د افغانستان قواوې بالکل دې جوګه نه دي. تیرو 15 میاشتو کې لس هلیکوپټر سقوط کړی، په دې لسو کې دوه مخالفونه ویشتلې دي، او هغه هم نه چې دوی یې سټینګرو چا ورکړي. اته متباقي هلیکوپټرونه د دې سقوط لامل څه ده؟ هغه روحي او رواني اثر د جنگ ده چې په دې پیلوټانو باندې غورځېدلی ده. دغه پیلوټان په هغه غربت کې ساتل کیږي، او اې د دوی د دغه مسلک او د دوی د دې ضرورت ته قطعا توجه نه کیږي.
که یو ځل بیا د متحده ایالاتو نظامی موجودیت په افغانستان کې پراخیږي، د سیمې په کچه باندې به اثرات سي په اوږده موده کې به د افغانستان په امنیت اثر سي.
متاسفانه نه چې اثر به ځکه منفي و چې د سیمې په کچه باندې دلته د کوم همسایه ممالک چې دي دوی خپل اهداف لري، او هغه اهداف بیا د دوی په موجودیت کې دي، او تعداد به تر سره کیږي، د نورو به نه تر سره کیږي. متاسفانه بل دغه کوم رقابتونه چې دي لکه د هند او پاکستان، دغه رقابت به نور هم په یوازې دي چې دلته د سیاست غوره شي، چې هغه دواړه د درک چې د افغانستان سیاست سلامیز ده او بی‌طرفه ده او دوی هم دې ته وعده راکړي چې په افغانستان کې دوی بی‌طرفه سیاست ولري. دا شی به زمينه او تحقق پیدا نه کړي. متاسفانه ټول مشکل موږ په خپل کې درازه. بهتره خبره ده چې دغه ملامتیا موږ په خپل په غاړه واخلو، افغانانو په غاړه واخلي. افغانانو کې دغه کوم رهبری مدیریت چې کوم په کار دغه وجود نه لري، دا لومړی ځل ده چې په یو ملک کې قدرت تقسیمیږي او دوه سربراه ټاکل کیږي. راته اوس وګوره چې د اداراتو د رسمي اداراتو هغه کومه روحیه چې اوس ایجاد شوې ده د دې د وجه نه، زه د احمد د طرف نه یم، د محمود د طرف نه، بالکل ادارات په ټپه سره درولي دي. اختلاط، بدبختي، دا د اوج ته رسېدلی ده. نور نظیر نه لري، مفانن نه لري. متاسفانه بې اعتمادي مطلق لمنه خوره کړې ده، حاکمیت دلته غوره کړی ده. دا به نور هم له دې نه بدتر شي. زه فکر نه کوم چې دلته بهبودي راشي. لپاره دې مو خپل افغانان تر څو پورې په خپل دغه اختیارات په لاس کې وانخلو او یو واحد حکومت دلته جوړ نشي، رهبری په لاس کې وانخلي، د دې توانایي ایجاد نکړي، داسې یو سیاست غوره نکړي چې هغه د افغانستان په ګټه وي، د خلکو په ګټه وي، د سیمې په ګټه وي، دنیا په ګټه وي، هغه پورې به دلته جوړښت رانشي.
ډېره مننه حق بن صاحب تاسو نه.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. ملګری ملتونه وایي د ماشومانو په شمول تقریبا 50 تنه ملکیان د توغندیو په هغو حملو کې ووژل شول چې پرون د دوشنبې پر ورځ د سوریه په شمال کې په طبي مرکزونو او ښوونځیو باندې شوی. د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش د امریکا له سیاست نه زنګ وخه کړی و. بیا میدان ته کېږي چې خپل کشر ورور جاب بوش اتقوی کوي چې د 2014 کال د جمهوري ریاست د مقام لپاره ځان کاندید کړی دی. په زرګونو مکچوکیانو چې پاس د نسمن ایالت د سپورټ په میدان کې راغونډ شو چې د پاپ فرانسیس وینا ته غوږ ونیسي چې په درو محلي ژبو یې خبرې کولې. د یوګانډا پولیسو پرون د دوشنبې په ورځ په پایتخت کمپالا کې د مخالف کاندید کیزا د سیګي ونیو. په داسې حال کې چې د په دې هفته کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره انتخاباتي مبارزه کوله. د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی د اوربند د عمل کېدو په باره کې د مشته نا اعلان شوی سفر وکړ چې په دې هفته کې پیل کیږي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون د دوشنبې په ورځ ویلي د هیواد به د سوریا کوردي جنګیالیو ته اجازه ورنه کړي چې د آزاد خارګوټې ونیسي. دغه خارګوټې د ترکیه د سرحد جنوب ته په 2 کیلومتره کې پروت دی. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی یو نږدې سلاکار وایي دی ډاډه دی چې د طالبانو سره مستقیم خبرې به د روانې میاشتې پای ته د رسېدو نه د مخه وشي. له یوې خوا نه په دغو خبرو کې مخکې شرط نه دی ښودل شوی، کوششونه روان دي چې د دغې غونډې په باره کې زیا وټاکي. په پاکستان کې د افغانستان نوی سفیر عمر زاخیلوال د امریکا غږ سره په خاصه مرکه کې د اسلام آباد مثبتې همکارۍ ته اشاره وکړه چې د افغان سولې لپاره یې بې هیلي پیدا کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې آسیان ټولو لسو هیوادونو ته په تاریخي دوه ورځنۍ عالي غونډه کې به کوربه وي. په داسې حال کې چې د غواړي په سیمه کې د امریکا د مشرتابه رول په راتلونکو لسیزو کې قوي شي. او د امریکا د ستر محکمې د قاضي انټونی سنټالیا د مړینې نه دوه ورځې وروسته د هغه د ځایناستې د انتخاب لاره ډېره تیاره ښکاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای پایته ورسیده. د دری خبرونه ته د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوږ پاتې شئ.
رادیو